پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې دی. دا خبرونه یو ساعت ده. سلامونه او غرمه مو په خیر. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونو کې مولدي خبرو چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونې پر اسویلا معلومه نه ده چې نن به دوی بحثونو ته سرکشینی او که څنګه. په څو شیبو کې جزئیات اوریدلی سئ. نن شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 26. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. نن په کابل کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویانو د نوموړي د 23 تلین لمانځلو ته د اجازه نه ورکولو له کبله اعتراضونه وکړل. د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. او په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. دا خبرونه تفصیل. په کابل کې نن په لسګونو کسانو اعتراض وکړ چې ولې د پخواني ولسمشر نجیب الله د 23 تلین د لمانځلو لپاره اجازه نه ورکول کیږي. مظاهره چیان د لوی جرګې د خیمه سیمه ته نږدې راغونډ سوي وو. تمه وو چې نن د لوی جرګې په خیمه کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسم د ده د پلویانو له لوري ترسره سي، خو یو شمېر جهادي ګوندونو د دې مراسمو پر جوړېدو اعتراض وکړ او د یوې اعلامیې په خپرېدو سره یې خبرداری ورکړ چې باید ونه لمانځل سي او دوی څرګنده کړه چې د دې مراسمو لمانځل له جهادي روحیې سره سم نه دی. څلور وسلوال طالبان د بدخشان په فیض آباد ښار کې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثنا الله روحاني نن ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د طالبانو تر برید وروسته وسوه.
ګروه مخالفین مسله دولت
د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې د دوابه په یفتل سیمه کې د ملي پاڅون کوونکو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه نشته تر دریو بجو دوام وکړ. طالبانو بیرته شاتګ وکړ.
شغله روحانی زیاتوی چې په دې نشته کې د قومندان غازی په نوم د سیمه ایز پاتون کوونکو یو قومندان هم وژل شوی دی او یو بل ملګری ټپي شوی. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي ګروپ کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د شې همغږي او تخنیکي معلوماتو شریکولو لمړنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ شوې وه.
تفاهملیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقه مندي لري. فورسکو میټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیارډران دي. دوی علاقه مندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغلی مطفی خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکی ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې د سرو زرو اوسپنې او مسو پراخ کانونه شته. سمو ځخلاصه د راډیو ری. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د سپتمبر 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلن اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې، خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمېر 1 میلیون ته نږدې سوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو د افونی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انتوني فوچي وایي چې دا ناروغي به اخر ختم شي، خو یو څه حوصله پکار ده. د تېر کال له وروستیو چې کورونا وایروس په چین کې خپور سو، تر اوسه په کووید 19 د اخته کسانو شمېر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې 2.4 میلیونه ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9,50,000 قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمېرې به تر دلوروي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم څو میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. او راپورونه وای د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي امي کاوني باریت د ستر محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. د راپورونه داسې مالخ پریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونې پراسوي. آیا نن به دوی بیا سره کښینی؟ د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده څه زه وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ آی حد وکولی سي زمينه به مساعد سي کی بني سکه کېنني.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړی سوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه اوري.
بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمېر نږدې یو میلیون ته نږدې سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاوو ترمنځ د خبرو پر کړنلاره د غونډې په اړه بیل بیل نظرونه ستاسو. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن دوی بحث نه سره کښینی. خو د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړې شریفه زرمتی بیا وایي چې تر اوسه له وخته مخکې ده چې ووایي نن غونډه کېږي او کنه. طالبان انتقاد لري چې له کابله ورغلی هیات یوه خلون نه دی. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. تورمن صاحب خبرونه ته شرق لاست ولی لا معلومه نه ده چې نن به دغه مذاکره کیږي او که څنګه یا مذاکرات یې ټیم به سره کښینی او کنه.
بله مننه سالی صاحب. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم واخیستل شي د ازادۍ راډیو ته ویلي چې په مخکنیو مجلسو کې مقابل لوري ته د اختلافي مسایل لپاره طرحې وړاندیزونه وړاندې شوي چې مقابل لوری باید ځواب راوړي چې دا ځواب به په راتلونکو مجلسو کې ترلاسه شي او نن دغه ناسته نه کیږي. خو د حکومت مذاکراتي پلاوی غړی شریف زرمتی بیا وایي چې په دې اړه له وخته مخکې دا چې خبري وشي چې ناسته کیږي که نه کیږي. بله سالی صاحب.
بل تورمان صاحب د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دولت د مذاکراتي پلاوی غړي په یو خلنې دی. په دې اړه جزئیات څه دي؟ دوی په خپلو کې پر کوم مسایلو اختلافات لري؟
بلې سالی صاحب، دغه نوم پټې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له کابل نه راغلی پلاوی یوه خوله نه دی او د متفارقو جهتونو او مختلفو احزابو نمایندګي کوي. په هر مجلس کې نوي نوي غوښتنې راوړي. د ویلي چې د پریکړو صلاحیت هم دغه پلاوی نه لري او په مجلس کې چې په کومه خبره توافق ته نږدېوالی راشي دوی له مجلس نه وځي بیا یې شریکوي چې بیرته مجلس ته راشي نو د دوی هغه نظر بدل شوی وي. خو د حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي شریفه زرمتی بیا دا خبره ردوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی په تمامه معنا د پریکړو او د فیصلو صلاحیتونه لري او مقتدی ښاغلي ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده.
نو سالی صاحب، اغلی زرمتی بیا د هیلمندی ښیي چې خبرې ښې روانې دي او په یو دوه ورځو کې کیدای شي چې په کړنلار باندې خبري ورسته شي. بله سالی صاحب،
نو دوی څه وایي چې یوازې همدې موضوع پر کړنلار بحث پسې غځولې په داسل کې چې مخکې ځین نور اختلافي ټکو ته اشاره کیدله.
نه، اختلافی موارد شته. طالبان دې هم سترګې نه پټوي چې اختلافی موارد شته دی، او دغه اختلافی موارد لپاره نورې بدیلې لارې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي لخوا وړاندې شوې دي. خو دوی دا هم وایي چې یوه موضوع چې دغه په کړنلاره باندې باس غځولی دی همدغه موضوع ده چې حکومت پلاوی وکړل نه دی، په داسې حال کې چې د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي بیا دا موضوع ردوي. بله سالیسه،
ډیره مننه. اجمل تورمان وو په کابل کې. په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونه د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي، خو تر اوسه پر کړنلار سلاسیوي نه دي. د هغې موافقې له مخې چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، په پام کې وه د افغانانو خپلمنځي مذاکرې د مارچ پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې وځنډېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې د روانو خبرو په لړ کې چې دوی اونۍ پوره سوي رسمي خبرې کله پیلېږي او څومره وخت دوام کوي. حکومت وای په قطر کې د مذاکرو لا پایل سره جوخت وسلولو طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي. د مصالحې علي شورا بیان فریدون خودزون په قطر کې روانو مذاکرو د بریا لپاره له طالبانو د اوربن او اورکم غوښتنه وکړه.
زمونږ تم او توقع له طالبانو هم دا ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه په دې وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو تمشولې چې په قطر کې روانه مذاکرې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړې سوه. دې موضوع د ډاکټر نجیب د پلاویانو غوسه پرولې او اعتراض یې کړی دی. پخواني ولسمشر نجیب الله 23 کاله مخکې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د ملګرو ملتونو له دفتره تر ایستل کېدو وروسته له خپل ورور شاپور احمدزي سره قتل او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
شاپور احمدی سره قطر او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب، دا کسان څوک دی او څه وایي؟
بله سالی صاحب، دا د هغې مذاکره کوونکو غږ دی چې نن یې د لویې جرګې خیمې ته څیرمه لاجون کړی و. دوی ویل چې ولې د ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت غونډه لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې نن د لویې جرګې په خیمه کې د پخواني وژل شوي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت باندې غونډه جوړه شوې. خو دغه غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې یو شمېر جهادي ګوندونو ارګو غوښتل چې دغه غونډه باید جوړه نه شي. دوی په همدې خاطر باندې اعتراضیه غونډه کړې وه. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل سالی صاحب. دوی د نجیب الله ځانګړنې وویل چې له دې عمله دوی دالمانځي چې دغه ځانګړنې لري. پوخانه ولسمشر ډاکټر نجیب الله هغه مهال ووژل شو چې طالبان کابل ته راننوتل. دی د کابل کې د آریانا چوک کې له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای زندې شو. ما چې کوم د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی ویل چې بلې دغه نن ورځ غونډه په پام کې و چې وشي د ارګ له خوا دوی ته په لوی جرګې خیمه کې د غونډې د جوړولو اجازه هم ورکړل شوې وه. خو وروسته له دې چې دغه جهادي ګوندونو غوښتنه وکړه چې دا مراسم باید لغوه شي، دغه مراسم لغوه شول. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان مو وردل چې نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 24 کاله پوره سول. طالبانو کابل ته درنوتلو په لومړی ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمد زید د ملګرو ملتونو له دفتره ویستل او د کابل په آریانا چوک کې زندي کړل. خو د نوموړي د وژنکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمان په دې اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه شي چې نجیب الله د چا لخوا اولی ووژل سو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسی کړیو هم استخباراتی کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زویلای سم چې د اتحاد جماهیر شوروی د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول د شهادت کې لاس درلود. ځکه دا چې ویلای سم چې د سره خو واده شوی و چې ته کله توافق کوي او ته به ځې له خیر خپل اولادو ته چې په وخت کې هندستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کیږي او دای مجبوریږي چې لاسې د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د 24 تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې. دغه غونډه لغوه شوې ده، دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځ غونډې د بنیاد لخوا مخته وړل کېدلې. سکال شایقینو علاقه مندان زیات ټول بلاخر یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سره و چې شرایط د درک تر سم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و. په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نام سره جمع شول او لال ډاکټر غنی ته، ډاکټر غنی د دې لمانځ غونډې نه چې اجازه یې راکړې و چې د لوی جرګې په تالار کې دا دایره شي لدنې صرف نظر وکړو.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ اجراغ په ژوندې باندې له ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم زموږ خبرونه په ژوندې باندې اوریدلای شئ. دغه راز تیر خبرونه په سپتی باندې موندلای شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وای استرالیا فورس کیو میټل کمپنی په افغانستان کې د سرو زرو، لیتیم او اوسپنې د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت وای عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنی او د کانونو وزارت د تخنیکی ټیمونو ترمنځ د چارو د ښې همغږۍ او تخنیکی معلوماتو شریکولو لومړنۍ ناسته د تیرې پنځشنبې په ورځ وسوه.
په افغانستان کې علاقه مندی لري فورسکو میټل استرالیایي کمپنی ده، میلیاردران دي. دوی علاقه مندی لري چې افغانستان په سرو زرو، اوسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د ښاغلي مدفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سرو زرو، اوسپنې او مسو پراخ کانونه موجود دي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای په ټول هیواد کې به 295 بلابیل پراختیایي پروژې پلي کوي. د دغو پروژو تړون نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک سو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وای فریدون اوژن وای چې د دغو پروژو ټول لګښت له 2 میلیارد افغانیو اوړي او په لومړي ځل ورنه کوچیان هم برخمن سوي. د دغه وزارت د اعلامیې پر بنسټ په یادو پروژو کې د څښاک د پاکو اوبو، سړکونو، استنادي او محافظتي دیوالونو او د اوبو رسولو د کانالونو جوړول شامل دي. په اعلامیه کې راغلي له نویو پروژو به په لرو پرتو سیمو کې 2 میلیونه کسان ګټه واخلي او له 1.5 میلیون زیاتې کاري ورځې به رامنځته کړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 8.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4.15 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیب په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر نږدې 1 میلیون تر نږدې سوی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2 میلیونه کسان مړ شي. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي، څو له دې کبله د مړینو شمیر تر دې زیات نه شي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې دی، نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب، په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې به احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغه حوصله کوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو وار بیا ټولې چارې په ټپه ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي اوج ته ورسیږي. د جان هاپکنز پوهنتون لشمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9.5 لکه تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشتې وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شایع په دې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین په شان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمیدو لپاره ضروري وبلل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې ورسپونو د سولې د بهیر او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتوالي لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانه لیکلی د تماس ډلې په خبرو کې د پاموړ پرمختګ نه لیدل کیږي او ورسره دواړو خواوو جګړې توندې کړې. په سر مقاله کې راغلی سولې ته د رسیدو لپاره بهتره ده چې د سولې نړیوال بنسټونه د دواړو خواوو جګړې ځکړنې تر زره بین لاندې ونیسي. هغه څوک چې د انسانانو په وړاندې د جنایت مرتکب کیږي باید تر فشار لاندې ونیول سي. د لیکوال په باور دا کار به له سولې سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د سولې خلاف هر ډول څرګندونې او د جګړو زیاتوالی د سولې راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د سره مقاله د لیکوال په باور افغانان او نړیواله ټولنه په قطر کې ناست د تماس له ډلې په خبرو کې د مثبت پرمختګ تمه لري، هغه تمه چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې پوره نسوه. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي په جګړه کې ښکېلې خواوې باید افغان غمیزې ته په پام په قطر کې رامنځته سوی د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي. دوی باید سولې ته د رسېدو لپاره جګړې راکمې کړي او روانو واقعیتونو ته په پام سنجیده ګام واخلي. نور ورځپاڼو بیا په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه لیکلي. اصلاح دولتی ورځپاڼې لیکلي له بده مرغه په افغانستان کې د جنایي پیښو ګراف لوړ سوی د لیکوال په انداسې باور کېږي چې کرار کرار وضعیت د پولیسو له کنټروله د وتلو په حال کې دی. په سر مقاله کې راغلي تر کومې چې پولیس له سمتي سیمه ییزو او ګوندي تړاوونو راونه وځي د پولیسو لیکې د ښایسته سالارۍ په معیارونو برابرې نه سي وضعیت به همداسې دوام کوي. میلیار من ورځپاڼې بیا لیکلي کابل ښار په یو غیر علاقه سیمه بدل سوی، ښاریان نه د ورځې او نه هم د شپې د امنیت احساس کوي. د سر مقالې په پای کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي ملي سوداګر به خپلې پانګې له هېواده وباسي چې په دې سره به د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه سي او جنایي پیښې به زیاتې سي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د غیر حضوري رایه چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایدن خلک هڅوي چې په دې ډول رایه چونه کې برخه واخلي. ترامپ وایي چې ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. تفصیلي راپور له سفیو لاستانګزینه.
ترامپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایه چونه درغلي او تلار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولېږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رایه اچونه د رایې هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رایې اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بیلابیلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ترامپ چې له اول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ترامپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ترامپ پوښتل شوې، خو ترامپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ترامپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هیواد سترې محکمې ته راجی شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ترامپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایدن د ترامپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ترامپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هیواد کې یو؟ وګورئ، هغه ترامپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایدن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ترامپ وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلی.
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساینس او حکومت والی هیڅ نه دی خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړه شوي.
د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په درېمه ترسره کیږي، هغه هم داسې یو وخت چې دا هیواد وار د مخه کرونا ویروس سخت ځپلی او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوسټ یا انټرنیټ له لارې رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د سی ان ان ټلویزیون په یو جوړه شوې غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهوري غوښتونکي ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
ملاتړي دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخاباتو ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري ځي رای ورکوي، ځکه چې ترامپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتان او ټول ملت ته ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښکي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلي ترامپ دا محاسبه کړی که چیرې انتخابات حضوري وي دی به برلاسی وي، که چیرې غیر حضوري وي چې هغې کې بیا د ډیموکراتانو برلاسی ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ترامپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایدن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوسټ لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي، چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه 2 برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د بریتانیا یوګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلی چې څه باندې 80% جمهوري غوښتونکي د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري، حال دا چې نږدې 40% ډیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. دغه څیړنو په اساس ډیموکراتان 15% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سکال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
تاسو آزادی رادیو ته غوږیږئ. د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. خو تر هغه مخکې 12:30 بجې دی له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د پخوانی ولسمشر نجیب الله لسګونو پلویانو د نوموړي 44 تلین المنزلو ته د اجازه نه ورکولو له کبله نن په کابل کې اعتراضونه وکړل. تمه و چې نن د لوی جرګې په خیمه کې دغه مراسم د نوموړي د پلویانو لخوا ترسره شي، خو یو شمېر جهادي ګوندونو د دې مراسم پر جوړېدو اعتراض وکړ او د یوې اعلامیې په خپرېدو سره یې خبرداری ورکړ چې باید ونه المنزل شي، ځکه دوی چې د مراسم د جهادي روحیې سره سم نه دي. څلور وسلوال طالبان د بدخشان په فیض آباد ښار کې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان د امنیت قمانداني ویان ثنا الله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې تیر شپه د طالبانو ورسته لاغه وسو چې وسلوال طالبانو د دواب په یفتل سیمه کې د ملي پاتون کونکو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیي ګروپ کمپنی په افغانستان کې د سرو زرو لیتیم او اوسپنې د کانونو د استخراج په برخه کې پنګونې ته لیوالتیا شوه لیده. د دغه وزارت وایند عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د شې همغږي او تخنیکي معلوماتو شریکولو لمړنۍ غونډه لوړاندې ترسره شوې ده. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږته لږه 22 کسان مړه شوي دي او 2 تنه ټپیان دي او لا هم 4 تنه سپرلي لا درک دي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمېر 1 میلیون ته نږدې شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د افونی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انټونی فوچي وایي چې دا ناروغي به اخر ختم شي خو یو څه حوصله پکار ده. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي می کانی بارت د ستر محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د راپورونو داس محل خبريږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې 2 اونۍ وخت پاتې دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود لافي همت د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تلس زرو ډیری نشي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم 1255 نشي ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شوې. د یادونې وړ ده چې د دې نشي ګولۍ په تور 2 نفر هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړۍ لسمه او یو لسمه حوزه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې په مجموعي ډول د 132 بوتلو شرابو ترڅنګ تر 3 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشي مواد او تر 2.5 ډالر او 3 لک افغانۍ هم نیولې دي. د قاچاق د دې پیښو په تړاو 4 تنه هم نیول شوي دي. د هرات پولیسو 11 تنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار، انجیل او ګذرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 11 تنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د یو لسو نفر سره ولس کیلوګرامه هیروین 15 کیلوګرامه چارس او څاند زده خیخه هم نیول شوې ده. دا تورن کسان تر نیول کیدو وروسته له نشې مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. او دونه وروستي پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو تر څلوېښتو لیټرو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د تخار د امنیه قمندان سید میراج الدین سادات وایي چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم تر 240 لیټرو ډیر کیمیاوي مواد چې په پام کې و د موټر په وسیله له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته قاچاق شي د تخار پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
اینجا کشور دنیا کشت کوبنار دارن و 84 درصدش ما انجام میدیم، 16 درصدش کشورهای مختلف دیگر.
په یو بل راپور که بدا همو آورو چی د کابل د سرای شمالی خلک له موتاجونو څخه تنگ سوی دی.
کوټ کوټ خرڅی ورورم در ساتي پیسې پیدا کړه و سبای خند.
د احتیاط معایناتو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
پیډرر کې تقریبا 9 مواد مخدر هغه کې خودل کیږي.
د نجیب الله په نوم د موتاد خاطره به واورو. دی وایي چې د خپل پلار د لاسه په شرسو اخته سوم.
چې د مازه خراب وشه چې مثال ګیلاس به مخ راغی جرجه به مخ راغی بس سرپام نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
ګوره نو خبر نشي
یاره ریختی هم که خبر شد سخت سزا براکی.
اوس پرونه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو په موضوع باندې پیل کوو. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. د اروپا د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډېر تریاک پکې تولیدیږي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه پر پاکستان او ایران سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم هیروئین جوړیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې کوکنار کلل کیږي. داسې هیڅ سند نشته چې ګواکې د اروپایي بازارونو ډېره برخه هیروئین به د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي وي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم د کرنتین پر مهال د هیوادونو ترمنځ پولې تړل سوي وي، خو بیا هم اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو قاچاق نه دی کم سوی. د دې ادارې د راپور پر اساس په دې موده کې له پاکستان او ایران څخه اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان له تریاکو څخه جوړ سوي مورفین هم د اروپا په څلورو هیوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت، اسپانیا او هالند کې په هیروینو بدلیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي دا ادعا ناسمه بولي چې ګواکې اروپا ته ټول قاچاق سوي هیروین د افغانستان له کوکنارو څخه جوړ سوي دي.
د نړۍ په 500 هیوادونو کې کوکنار کرل کیږي چې په سلو کې څلور اتیای په افغانستان او پاتې نورې په نورو هیوادونو کې کرل کیږي. په هندوستان او څو اروپایي هیوادونو کې خپل دولتونو د مورفینو د جوړولو لابراتوارونه بجاړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره یا یو این او ډی سي مسؤلیت لري چې د تریاکو په اړه څېړنې وکړي او وګوري چې دا تریاک په کوم هیواد کې تولید شوی دي. دوی باید په لابراتوارونو کې دا هم وګوري چې آیا دا تریاک رښتیا هم د افغانستان دی او که هسې تور پرې لګول کیږي. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دا تریاک په افغانستان کې تولید شوی که نه.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو د تولید یو دلیل دا دی چې هلته د پریکرسرونو په نوم کیمیاوي مواد اسانه موندل کیږي. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر اساس هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د هیروینو په جوړولو کې کاریږي ډیری یې د ایران له لارې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت استازی ګل احمد اعظمي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمه هیوادونو همکاري ضروری بولی. دی وایي چې د نشه یي موادو ستونزه یوه نړیواله مسله ده.
یوه سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا ده چې د نشه یي موادو له تولید او قاچاقو سره مبارزه وشي. موږ نشو کولی چې د سیمې هیوادونو سترو قدرتونو او خپله ملګرو ملتونو له مرستې پرته په یوازې سر له نشه یي موادو سره مبارزه وکړو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته ډیر کیمیاوي مواد له بهر څخه قاچاق شوي ول. د کورونا چارو وزارت په خبره په روان میلادي کال کې سره لدی چې د کورونا وایرس له امله پولی تړل سوي وي، خو بیا هم د دې موادو په قاچاقو کې کموالی نه دی راغلی.
محمد ایاز سمنکو چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو په اړه راپور اوراوه، اوس له نشي موادو څخه د نشي موادو د قربانیانو موضوع ته راځو. د کابل ښار د سرای شمالي تپه یا غونډۍ د محتاجینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د سرای شمالي ځینې اوسېدونکي وایي چې معتادین یې وسایل غلا کوي او دوی ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. معتادین بیا وایي چې دوی ځکه په سرای شمالي کې راټول شوي چې دلته نشي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د سرای شمالي غونډۍ ده چې د کابل ښار د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتي او لسګونه معتادین نشي پکې کوي. د معتادینو په ډله کې یو هم د روزګان ولایت اوسیدونکی سید محمد دی چې له ایران څخه تر راستنېدلو وروسته کور ته نه دی تللی او دلته د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي. سید محمد وایي دی ځکه دلته اوسیږي چې په دې سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
کوټ کوټ خرڅې ورور معلومدار پراته جوا جوړه دراوې یو څار ساتې پیسې پیدا کړې ورسوې خنه پولیس وخت ته جن بلې خواته جن نه څوک څه درته وایي نه څوک څه درته وایي چیرې لبالي چیرې نه لبالي.
د سید محمد غونډۍ لسګونه نور معتادین هم د سرای شمالي غونډۍ په لمنو کې سره راټولېږي. ځینې خو یې د دې غونډۍ په هدیره کې د اوسېدلو لپاره ځایونه جوړ کړي دي. په دې ډله کې یو هم جاوید دی چې د نشه یي موادو د رانیولو او استعمال کیسه کوي.
هغه څوک چې مسافر وي بس همدلته له موټر څخه ښکته کیږي. کله چې یو معتاد بل معتاد وویني، هغه ورته د نشه یي موادو د خرڅلاو ځایونه ورښیي. مسافر معتاد بل ځای نه دی بلد چې هلته ورشي او نشه یي مواد رانیسي. موږ نشه یي مواد همدلته رانیسو او همدلته استعمالوو.
په سرای شمالي کې د معتادینو اوسېدلو ځایي اوسېدونکي له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. دوی وایي له معتادینو څخه دومره تنګ شوي چې اوس بیخي کډې کولو ته اړ شوي دي. د سرای شمالي دوه اوسېدونکي میا محمد او خدای داد وایي چې معتادین د کورونو وسایل غلا کوي.
زموږ د ګاونډي کره یو معتاد وراوخته او بایسکل یې ځینې بولی و.
د سرای شمالي اوسیدونکي پولیس تورنوي چې د نشه یي موادو له خرڅونکو سره لاس لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نه نیسي. همدا وجه ده چې په دې سیمه کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې دوی هر ورځ د هیواد په کچه د نشه یي موادو څو خرڅونکي نیسي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي چې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره شوې ده، ځکه نو د معتادینو د راټولېدلو مخنیوی هم ګران شوی دی.
که د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سي او د معتادینو ښه درملنه وسي، د دوی د راټولېدلو مرکزونه کم سي، په هغه صورت کې د نشه یي موادو خرڅونکي نشي کولای چې نشه یي مواد خرڅ کړي. د معتادینو د راټولېدلو ځایونه د پولیسو په واک کې دي. موږ له قانون سره سم د نشه یي موادو خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته مو معرفي کړي دي چې دا بهیر دوام لري.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل ښار کې له اتو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې بې وسله او بې سرپناه معتادین ژوند کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس محمد جاوید بدخشوي معتادین هغه مهال د اوسېدو ځایونه بدلوي چې د عامې روغتیا وزارت د درملنې لپاره د هغوی په راټولولو پیل وکړي.
وخت معتادین میبینن که در قسمته که جمعواری بیشتر است.
کله چې معتادین ګوري موږ د ښار په وڅنډه کې هغوی د درملنې لپاره راټولو، دوی سمدلاسه خپل ځایونو ته تغییر ورکوي او بلې سیمې ته تښتي. موږ تر اوسه پورې د سرای شمالي لغونډۍ څخه 250 معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره مو روغتیایي مرکزونو ته وړي دي.
انتقال دادن میشن.
د سره شمالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې معتادینو ته د اوسیدو اجازه ورنکړل شي. دوی زیاتوي که د دې معتادینو درملنه ونه شي نو د دوی ژوند به نور هم له ګواښونو سره مخ شي. ځینې معتادین وایي د هوا له سړېدو سره دوی اړ دي چې د سره شمالي غونډۍ پرېږدي او تر پلونو لاندې او یا نورو سرپټو ځایونو ته ولاړ شي. خو ځینې نور معتادین بیا وایي چې له دې ځایه پرته د اوسیدو بل ځای نه لري.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وجه د کابل د سره شمالي په اړه راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره یې په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. بیا هم له موتاجونو سره پاتې کیږو. طبي ډاکټرانو وایي چې په موتاجونو کې د نشې موادو اغیز د نشې تر پریښولو وروسته هم پاتې کیږي. ځینې اغیز یې دومره پټې وي چې یوازې د معایناتو له لارې معلومېدای سي. دا چې دا معاینات په هر لابراتوار کې کیدای سي او که ځانګړي مرکزونه لري، هغه کوم نشې مواد چې لابراتواري معاینات یې ډېر پیچلي دي، په معایناتو کې څنګه معلومېږي چې ناروغ څه ډول نشه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د احتیاط معلومولو لپاره څه ډول معاینات کیږي.
دغه د معلومولو لپاره دوه لارې پکار دي. یو ډرګ اسکرینینګ ټیسټ ده چې هغه یو فورم ده، هغه خانه پرې کیږي. هغه کې تقریبا 9 سوال دي، کله چې هغه سوالونو د نمرې ورکوي، هغه نمرې فرق کوي. نمرې مثلا د یو نمرې نه تر 15 نمرو پورې، د 15 نه تر 40 پورې، د 40 نه تر 20 پورې. هغه کې هم احتیاط معلومیږي، هم شدت د احتیاط معلومیږي چې دغه مریض په کوم حالت د احتیاط کې ده. بل معاینه د لابراتوري معاینات ده. په لابراتوري معایناتو کې هم وینه هغه کې شامل ده، هم ادرار هغه کې شامل ده. په وینه کې چې متاسفانه دغه معاینات په افغانستان کې نشته، مقدار د مواد مخدر یا دوز د مواد مخدر معلومی چې دغه سړی څومره ورځ کې مواد څکي. او په ادرار کې چې معلومیږي د ډرګ ملټیپل ټیسټ ده، په ادرار کې معلومیږي تقریبا 8-9 مواد مخدر هغه کې ښودل کیږي، چې هغه کې صرف معلومیږي چې کوم نوع مواد استفاده کوي، نور شیان نه معلومیږي. بل چې ډېر کم معمول ده او زیات په سروې کې هغه نه استفاده کیږي، مثلا ویښته د مریض باشي، هغه فولیکول ویښته ده، هغه معاینه کوي، هغه کې هم مواد مخدر معلوم دي. دغه تیر سروې چې په افغانستان کې شوی ده، هغه اساس یا بیز همدغه د ویښتانو یا د یو قسمت د وجود نه، خصوصا د سر نه یا د ګیرې نه یو پرچه اخلي، هغه معاینه کوي، په هغه کې چې مخدره توکي هغه معلوموي. نور طریقې هم شته، دغه درې طریقې ډېر معمول ده په دنیا کې.
آیا دا معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري؟
په افغانستان کې دغه د ادرار په 80% او 90% لابراتوارو کې موجود ده. مواد مخدر مثلا هیروین یا میتامفیتامین یا میتادون یا چارس، هر شی چې د خوب ګولېګانې هغه کې معلومیږي. د وینې معاینات په افغانستان کې فعلا نشته، چې هغه مقدار د مواد مخدر پکې معلومیږي هغه ډېر اساس ده. او د ویښتانو چې ده، د افغانستان کې ډېر لږ لابراتوارو کې یا مجهز لابراتوارو کې شته، نور داسې معمول نه ده په نور لابراتوارو کې.
معتاد څومره وخت نشه وکړي تر څو په معایناتو کې معلوم شي چې دی معتاد؟
مواد مخدر فرق کوي په هغه کې. مثلا چرس ده، چرس تقریبا د 15 ورځو نه تر 10 ورځو پورې په وینه کې غټستې مثبت دي. هیروین د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې د په وینه کې مثبت دي. بلغه خپل ګردې د اعتراف کې د تشویقې وینه د منفي. میتامفیتامین هغه 3 نه تر 5 ورځې پورې. نور مخدره مواد کوکاین ده، او دغه مختلف فرقی هغه لابراند یا ډاکټر پوهیږي چې د څومره وخت په وینه کې اوسیږي هیروین، به همغه برخورد مریض سره کوي. بدون د چرسونه نور مجموع کې د 10 ورځې نه بعد خپله ګردې ته تشفیه کوي او وینه کې منفي کیږي.
هغه کوم نشه یي مواد چې لابراتواري ټیسټ یې ډیر پیچلی دی،
هغه روغ دی کس چې په یو وخت سره څو مواد استفاده کوي، مثلا هم هیروین استفاده کوي، هم چرس استفاده کوي، هم الکول استفاده کوي، اده هم هغه نتیجې د ټیسټ لږ در چون پیچلی، دغه یو مواد بل مواد داسې په اخفار سره مواجه کیږي او ټیسټ صحیح نه ورکوي. نور مواد ټول ډېر په ساده اجرا کیږي.
که دغه اوریدون کو ته شرایط وایس چې په کوم شرایطو کې تاسو یو څوک لابراتواري معاینات راجع کوئ؟
اول چې مهم ده ډیر تاریخچه مهم ده، په تاریخچه کې یو معتاد ویل چې زه معتاد یم او زه دغه مواد استفاده کوم، چون هغه د مالی ثبات د حفظ لپاره هغه ته معاینات نه ورکول کیږي، ولې چې خلک خپله اقرار کوي چې مواد استفاده کوم، ورځ کې دومره استفاده کوم. هغه روږدي کسان چې مثلا نوی مواد شروع کړي هغه نه غواړي چې دا افشا شي، یا مثلا په زندانو کې وایي چې زه معتاد یم، هغه د جرم د ثابتولو لپاره دا ضرور ده چې ټیسټ کړي، اگر ٹیسٹ ہم جان تو شرائط لری نو بل ٹیسٹ نہ دی معلوم ہی کیچے دا متعدد کنے دا بل منگا غ مریضان پر چے یو وقت کی سونو مواد استفادہ کی دا ہوئی ہم لابراتواری مواد منگتا مهم دا ہم تداوی پروسے دیر مغلق او پیچلے دا نو دیر پر منگا دا مریضان ورته توصیه کوو. بل هغه دوسیې مثلا د پولیسو لخوا نه راځي، د دولت لخوا نه راځي، مثلا د زندانونو راځي. شخص وایي چې زه مواد استفاده کوم د خپل جرم د ثابتولو لپاره، موږ هغه معاینات اجرا کوو. نو په مجموع کې موږ هر مریض لپاره معاینات نه اجرا کوو. مریض چې خپله اقرار وکړي چې زه معتاد یم، دغه مواد استفاده کوم او د ذهني او رواني د نګار مسایې دي، هغه ته موږ نه ورکوو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. شپږمش کلر نجیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی. د وای چې پلارې بنګ کړلې او د بل پلار سره یو ځای له بنګ څخه چرسی ستل چې په دې ډول چرسی سو. دا چې نجیب الله د چرسو نشو له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
چرس مې داسې شروع کړو چې بس ایمو وطن کې دا چرس ډېر کرل کیږي. ایما سین نوم ډېر وړه کوي، مونږ به چرس کرل، چرس مونږ کرل، چرس همسې بیا اوتاک اوته جوړوي، اوتاک بیا چې بیا ټکوي. نو خدای شته دې کې بیا چې وی ټکوي، دغه اوله ګرده او دغه شیان چې دي دویمه درېیمه دغه تلای جوړوي. چرس د چرسو تلای جوړوي، وایي مکه په چا چې اوبه شي پتا کنه ګوره. نو خدای شته ما تلای همسې واخیستم، اور مې ورکړم، زه چرس وایم. نو چرس هغه رقم نه ویل کېده، بل ورځ مو کابل ته کډه راغله، بیا مې همداسې چرس ته اور اچولی، تلي ته کور نه مې پټ کړی پلار نه پوه شوې. یو دانه راغی، هغه یو وخت کې معتاد وه، د معتادین به یو وخت کې موږ لږ واړم وو، نو په تیږه به مې شتل. دا راغی ما ته وایي بیا ریجه، ته وایي دا واخېسته په سګرټ کې میده کړه، سګرټ کې چې میده کړه وایي طبیعي یک دود دی چې یو دود مې وایم بس په سر ناست لاندې را وغورځېدم، سر را منې وګرځوه پوه شوې. بال لېږم نو بس ریګو سره به ناسته چې موږ چار سو هله 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 سن مې لږ را غټ شو وځي پېته راغ نیار ته چې وځي پېته راغم صاحب بس پر سې کې تیږې عسکر شوم هلته چې عسکر شوم بار لېږ نه نو بس هلته خو وظیفې کې چرسیان ډېر وو، خو چرس به مونه بیا هلته قمندانې کنډکټر ور شم هله 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 بیا چې پر ځای کې تیلا غوښړه نظمې همې ته چې ورکړه بیا چې لبا چیک پینونه به موږ سره څلور دروازو نو دې چیک پینو ته به چې ووتو ما سره رینجر وه د نور هلکان مو چیک پینو کې ما به خپل چرس وو. بله ورځ یو را پیدا شو، ورګلو وایي چرس شیری راځه تریاکو دې د رینجر باډۍ کې ما ګاژبه وړل، هلته چې وږي شلو هغې مګې به مخول موټر کې سیخانه را پیدا کړه تریا کې چې سر کړه یو دود راکړه بل دود راکړه ازامې سې نر رم شو پوه شوې. بال لېږ نه تریاک شو اتي به مېره ورځ به مې خپله تریاک او راځه چې شیر مې شاته تورې کړې رینجرې دې کې به ناستو بس ویل مم هله 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 دلته مې چې وظیفه پرېښوده دې نه مو پاک شوم هله هله زما شو بېکاري مې بد مرض ده که نه چې کور کې سړی بیخي بېکار زړه مې تنګ شو. ما په وجود دا تاثیر کړی و چې مازه ته داسې بیخي کړک کړی و. بنوم عمل چې په افغانستان کې ټول نه چرس خطرناک دی، خو شی وه چې ده مې مازه خراب شو چې مثال ګیلاس به په مخ راغه جر شی به په مخ راغه بس سرپا مې نه کوله پوه شوې. دغسې یو شوکې را منې راوستله او نور داسې او پلار مې ډېره سره په دې کار خلاف وه، ځکه چې خپل غټ کچاکبر دی اوس پورې تش سګرټ نه وایي. ما دېرش کاله څلوېښت کاله په منوم پر نو وړو موږ عملیان نه شو ته ما مشر زوی ته ومانې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکرار د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روختون ته ځي چې د روختون په دروازه کې پولیس دروي، جبونه یې تلاشي کوي او له جبونو څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار.
زیم بل سوگ ستا دش پیل کی پو مانا پوئی گی
دوم را پان را بڑستان ریا ہوستی دا چی میخی پی جندل کی گی نا
تو اس دا خبر پریک دا جر بوری را که داشی نیوی چی جاوگی دار مووی نی
سو بوری در کم
پینزه بوری را که ده شفخانه نور معتادینی هم خواری
ده شفخانه معتادین خوب خبر نوی چی نایی رو این ده شفخانه تر آورم
نه یه چو خبر ندی
آتا تا نوایی چی نایی رو این هم کمک هوی
دا بختنه تو چو وارانا کرده دا خوزال نورتا وایم
گورا سو خبر نشی که خبر زول پلوه جنجال بخت شو
یارا ریختی هم که خبر شول سخت سزا برا کی وی موک پا شفخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد برتا روڑه
دومه هم داریگا ما تا ده تیخت لاری را معلومی دی
تا تا بلاری در معلومی وی خموک با تباکی اوز لاخیو خوار مدهی را رسیگی خطاو دیو اغا پش نیخ که پلکتیو که دیشوان دیر شو
ما تا دیر شو اغا ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم رسیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگ ده جر بودهی راکا
تا اول پیسی راکا بیا بسه پودهی درکم
داده پیسی در وخلا
راکا نده تام پودهی در وخلا
والا کانو تاس ده بچاره کسا کوی
آخر چوگی دار راکای
حالا زر ایروینی و زایم پند که
سامده زبا ایروین پد کم تمنده کچی چوکی دار دیو نوینی
سامده زو لارم
حالا که ادره که چه رزی؟
مندن زیب شفاخانه تزم
کمی شفاخانه تزی؟
امدن ده معتادین و نیلات شفاخانه تزم
پا شفاخانه کسه که؟
مندن زیب اصل قصه نسی ده چه زم و تاریم تو میاشتی کیگی که هم دلت بستریم دیو ضروری کال پار گردت نلیم اوز رقلم شفاخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه گردت لرشی خام خاص خبرش ده اوز با معلومش
ایس خبرم نشده قماندن زیب گردت نلیم
تا اوز لپولیسو سرش علاکی کمی رده خواسته چه تلاشی دکم
نه تلاشی میکم
لاسونه پورتا که؟
نه لاسونه همه پورتا کرن
تو درگه زیده جیبونه تلاشی کم تو درگه دا بل جیب ده هم او گورم دا چه دی؟ خا ده شفخانه تا ده هیروینو پوره وره؟
کماندن زیب ده هیروین زمان ندی نپویگم چه چه زمان پا جیب کرا چه اولی دی
دا پا شفخانه که چه متعدین نشه کهی نشه مواد تور تا را وره؟ تیز شرم نلره؟ دلتا ده معتادینو علاج کیگی او تی بیرتا پا نشو اخته کبی
کماندن زیب نه ظلم خوشی که بیادا کر نکم
لسون شاعت وارا دیر خبر مکوا
کماندن زیب زبی گنایم ما خوشی که
چپ شا خاینه ده نشه موادو قاچاق کبی او بیاوای چیز بی گنایم ترده بلا لویا گناشتا چپ شا بخانه که نشه مواد خرچوی دازده مخیشه چی ده پولیس اوزیت زو
ها کومندان صاحب زه بل چا غولولی وم بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه، درځه مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.